خدمتګر سلور بجې دي. تاسو ازادي رادیو اورئ. مخکې تر دې چې د فارم مطلب تلاشو خبرونه په افغانستان کې د نورو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینهوو، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي. همدا اوس د دې ورځې سګنای انوان دی. د یونما په بیان کې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا تن بایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خوشحالۍ سره موږ افغانستان کې په دوامدار توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره به د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اتون بایوا وایي چې د دې وضعیت ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لوی لار د دوونو لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شي. د طالبانو د حکومت د فوائد او وزارت پرون په خپل ایکس باندې په یو بین کې ویل چې په تیرو سورزو کې په سالنګونو کې د پر لپسې واورو او توپانونو او د لارې په فری سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لار د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري. نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافرونکي او باروونکي موټر د مرغومي جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لار د تګ راتګ اجازه لري. خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړو خواو پر دیلارې تلای راتلای شي. د بې سرحده خبرلن ټولنې آر اس اف د اردو تلویزیون د و کارکونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. آر اس اف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نایلان منکر وزارت مامورینو د لندې په 14 د اردو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازې ورته مهر لاک کړه. د وزارت تورو لګو چې اردو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خپرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي انانونو سره په ټکر کې ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان ګڼو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو د خزینه ژورنالستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق نن سهار د وی درنې چاودنې غږ واورېدل شو او دا په داسې حال کې ده چې تر پورنه مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسو پر لسی او بریدونه کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن په بیان کې ویل چې اسرائیل د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسو لمنځه وړي دي او د ګولان په لور کې چې اسرائیل اشغال کړي اسرائیلی سرتیر حایل زون تر نږدې ځای پزای شو دي. اسرائیلی چارواکي وایي دا سرتیری د بشار الاسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د امنیتي تدابیر لپاره استولې دي. روسي خبرنده چې په سوریه کې د بشر اسد د ريجم له پرزيد روسه پر دې واد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې په دې واد کې څه باټ ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریه تاولت ساري د هيئت تحریر شام ډلې په مشري وسلوال پرون اعلان وکړ چې په خوانی حکومت ټول پوځي پرسونل ته عفو اعلان کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقض نیوکه
د چشې بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څه اخستلای؟
په سوریه کې مو د هغه افغانانو له برخلیک خبرو چې د بشر الاسد د رژیم له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د 15 دقیقو بحث موضوع هم همدغه چې څنګه یاغیان دمشق ونیو.
د هيئت تحریر مشر ابو محمد جولانی کله وخت ورته
پرونه کې تنه راپورونه هم لري.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خوختي چې په دې هیواد کې د بشري قانون نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرملتونو سیاسي استازولي د بشري قانون د نړیوال ورځي سره مهاله په ویلې مې کې ویل دي چې په دې هیواد کې د بشري قانون خوندیتوب پوګد محل او خطرناک ډول د لمزتلو سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه وو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتن بایواله قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتن بایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنې طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه نه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څخه اخیستلی ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو. دلته فقط طالبان ژوند کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي:
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوی دی.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو، تاوتریخوالي او د تیر جمهوري حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خپاره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو خپور کړي، ویلي چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري د خلکو حقونه تامین کړي. ښاغلی مجاهد ویلي چې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د په خبره لویدیځو هیوادونو کلتور د بشري حقونو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیر څه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پر اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. دغه راز د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللی. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په سوریه کې د بشر اسد د رژیم له پرزیدو وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړي چې سبا ټینګ کړي. د سوریې پخوانی صدر اعظم د مهال د هیواد له نوي واکمنو سره د واک د انتقال په چارو کې مرسته کوي. په نهایت کې ویل کېږي چې اسرائیلو د اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته په د هیواد کې درې سوه هوایي حملې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور.
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسنل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1990 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریه صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلي دي چې د کابینې ډیری غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولانی سره لیدلی و. هغه له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د واک د سمدستی او سوله ییز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلی دی چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تېر یو کال راهیسې د حیات التحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشري کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولاني د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات التحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو یې که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یکشنبه وروسته له هغه وپرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2011 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې یې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته پر دې واده د واکمنانو وسله والو هڅې پیل شوې چې په دې واده کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، دا چې بیا د سوریې وضعیت افغانستان سره څه تړاو درلودلی شي، د همدې موضوع په تړاو راسره په سټوډیو کې زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ چارې څارلې دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو غبرګونونه څه وو. سرور صاحب، خیر لغې پرونې ته او که د پوښتنو ځواب کړئ.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. ولې رسنیو کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي، د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلې دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې هم مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس ستانکزي په کابل کې د کابل د نوې کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت وو او راو پرزید. ستانکزي هم درز ویلي دي چې د استبدادي او ظالمو حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانکزي هم داسې ویلي دي چې راځئ موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چاته موږ محتاج پرې نه کړو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنیو کې چراسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالي سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې په دتانی په شکل ویلي دي چې موږ خو څوک ونیل دل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه سوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره به یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپله له کابل ووتل که پاتې وو یو څه جوړجاړی به راغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت د انتقالي حکومت مشر انجینیر ده محمد البشیر نومیږي او دی په شریعتو کې هم تخصص لري. نو دی یو شایسته سړی ده، د کار وړ سړی ده او د حکومت په راس کې راځي. دوی مقایسه کړی ده د دو او د ملا محمد حسن ترمنځ، صدر اعظم ترمنځ، چې په لومړنۍ وینا کې خلکو غوښتي وو چې مونږه امنیت راوستي او چا ته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله، اوس سرور سي سره د چې تاسو ولې چې په خواله رسنیو کې خبرګونونه خود رسید، خلکو ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي که مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریې ترمنځ هم د تفیخ ورتواله چې دا که د فکری لارخ هم پر وګګیږو، څومره دلته یو لوی او ژور فکری او ترڅنګ د پیښو د ورتوال ترمنځ تفاوتونه شته؟ دي
دسه دا چې په افغانستان کې هم طالبان چې وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل، په سوریا کې هم لري، دا دواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري. په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا دوی قیادت او رهبری هغه د سیمې د دودیزو فقهي مکتبونو پیرو دي، لکه دیوبندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي، او د عصر د سکاري چې د عصر له نویو تقاضاو او تحولاتو څخه نسبتا کم معلومات لري. خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي، دوی هم اسلام پال دي، مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي. له ترکیې سره هم نږدې اړیکې درلودې، د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالی دی، د حکومت دولې ډیره لویه تجربه لري، له هغوی نه هم څه زده کړې او عملي دي ډیر نسبتا، او انعطاف پذیري هم ډیره لري. تر اوسه نه دی ویلي دی، دا ویلي دی چې د ښځو په لباس باندې به اجبار نه وي چې څه لباس دوی اغوندي یا نه اغوندي. تر اوسه دا هم نه دی ویلي چې مکتبونه به تړي، او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي، ښځې و نارینه خوشحالي کوي، او داسې راپورونه وایي چې د سوری لیرې قیمت هم نن بیرته یو څه ښه سوی دی د ډالر په مقابل کې.
بله بله، راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي، د هغوی په تړه موږ ته ووایو چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال شوي دي، او برعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه دوزي. د دوی په دې وضعیت په تړه راته ووایو چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي؟
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم، د سوریې نه د دمشق د سید نا یا لزندان ډېر پوګنونکي تصویرونه خپاره شوي دي. هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې، داسې کسان پکې شته چې په لار اتلای نسي. اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثارو کې ښکاري، ځینې غږېدای نسي، او ځینې د دنیا د زندانه بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي. حتی د انقلابیون چې ورځي قلفونه د کوټه قلفو یو سیماتوي دروازې هغه نه پکې
ده، بشري حقوقونه نقض شوي دي. هلته د بخصوص د
زندانیانو کوز د افغانانو کې اکشن دي له سید نایا زندان راغلي پاتې شو. د افغانانو موضوع، یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوي د حکومت پلوي ځواکونو سره وو، دوی سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي، د لازقې په ساحلي ښار کې ګیر پاتې دي. تصویرونه ښیي چې د دوی په منځ کې ښځې او ماشومان هم شته، او دوی مرسته غواړي چې له دې ښار راووځي.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندسته چې بحث سره اخلي. مننه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د طالبان د حکومت له زندانونو ځینې خوشي شوي افغانان د بشري حقونو مدافعین او د سازمانونو مسؤلین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا زړه بوږنوونکی بولي. له زندانونو آزاد شوي ځینو د افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقونو ته هیڅ پام نه کوي، او په خبرې دوی سخت شکنجه کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د بشري حقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقونو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقونو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سرګوګنونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوی دی.
زه په دولس کال په حکومت کې پخته ځنګلو ځواکونو کې پاتې شوی وم. په کمانډو کې تقریبا د طالبانو یو کال تیر شوی و چې زه بیا ونیول شوم. خو بیا د هغو سره داسې لنډ مهال دپاره بندي وم، چې یو میاشت ورسره بندي وم. دغه دلیل زه بوله وم چې د خلکو سره په خارج کې رابطې لري او ته اوس هم فعالیت کې و. د دوی چلند خو ډېر خراب برخورد او زما په خپو کې زنجیرونه پراته وو، په لاسونو کې مې هم زنجیرونه پراته وو. داسې مې وویل کنه چې وبل غورځولي
د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسؤلین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغو سره وهل ټکول شده شکنجه د هغوی سره کېږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کېږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي ومني. واقعا چې کوم لنډه تجربه طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو دا چې د هغوی لاس ترل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي، د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بېخي ډېر دی چې د هغوی سره تتېری کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورني سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
Afghanistan ki da bashari qonu waziyat pa hairanawun ki dawal kharab aw pa dawamdara tuka pa batarki do dai. Qatan che nariwala tulana tri wahada padi barkha ki malamata da. Tirawan nawrin parad da nariwali tulani khabargun suru. Hamghagi kamada lumri tup na da barkha shway. Da sikhkari che tuludi bara ogis pe kikri awai che khada Afghanistan dino. Khoda da manalo war na da. Saka da sikhtamashta che
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر زر به د ښځو بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان جنو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډېر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شده.
افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لومړنیو حقونو بې برخې شوې، په زده کړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوي دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ له ټولنې د ښځو د لرې کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکېچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملي توګه د بشري حقونو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه دې د افغانانو حقونو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق بشر باید پاسخ او قرار داشته آن و د یک موقعیت قرار نگیرن که بتوان بر مردم حکومت کنن.
د بشري حقونو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرې نه خودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولای شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالې جزایي محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخه کې مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن نیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندي کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز لګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیری ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړې ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولی او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. حجاب هم پرې اجباري کړای. له محرم پرته لري واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غاق هم اورات بلل سوای دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلۍ لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10 تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټول بشري حقوقو رعایت کول بللې دي. دغه سازمان د بشري حقوقو د اعلامیه UHDR کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقوقو د تضمینولو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتبار سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقوقو پر رعایتولو ټولنې او وګړي سولې، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولای شي. د 2014 کال لپاره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د زناور د علاقې خبر کوم. روز موږ د ګندګن امریز ګنجو د غاړول د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوتک یو ګنج دی. دادا یو ګنج دا سیرش پشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي. واران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک بار دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګی ته چاړول دی. هغه ورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګی ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو ورور چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډې ته را واړې ورور. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دی دی ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه رو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکو څخه د غوښتنه درم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی. ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خبرونه